دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زه نظرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدرمنو اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه دا
ویان سید سلیمان شاه په داسې حال کې چې په یوکران باندې د روسیې د نظامی ارغل لپل کې دوه راهیسي یو اشاریه 15 میلیونه یوکرانیان ل خپل هیواد نه گاونډي هیوادونو ته تښتیدلی دي. د باستن ګلوب رسپانې پرون د شنبه په ورځ ناوخته ریپورت ورکړ چې د یوکران جمهور رئیس ولودمیر زیلنسکی د ناټو د تړون لخوا د یوکران پر فضایي قلمرو باندې د روسیې د هوایي قواو د الوتکو د پروازونو د منع کولو لپاره د نو فلای زون یا ممنوع سیمې له اعلانول نه د انکار کولو غندنه کړې. پاینې وخت کې د پی خبري اژانس ریپورت ورکړي د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونیو بلنکن د پولند په یو سرحدي ښار کې له هغو یوکرانیانو سره د ملاقات په وخت دردونکې قصې واورېدلې چې د روسیې د پوځي ارغل له امله پولند ته راوختي دي. بلنکن له خپلو اروپایي متحدینو سره د یوکران د وضعیت په باب د سلام مشورو په لړ کې پرون د شنبه په ورځ د کپ په 14مه د پولند پایتخت وارسا ته ورسېدل. بلنکن د پولند له حکومتي چارواکو سره د مذاکرات په غرض د غهوا سرحدي ښار جوسف ته ولاړ چیرې چې په سلګونو زرو یوکرانیانو د روسیې د نظامی ارغل نورسته پناه اخستې. بلنکن د پولند د صدر اعظم او د غهوا د بهرنی چارو له وزیر سره د ملاقات په محل یوکرانی مهاجرینو ته د ځای ورکولو لامل د هغوی مننه وکړه. بلنکن بیا وروسته د یو ګډ مطبوعاتي کانفرانس په محل چې د پولند د بهرنی چارو وزیر هم پکې ګډون کړو ویل چې پولند مهم رول لوبوي او له یوکران سره د امنیتي مرستو لپاره لارا پرانیسته. پولند چې د ناټو د تړون غړی هیواد دی لس زره امریکایي عسکر پکې ډیره دي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت د یوې مطبوعاتي اعلامیې پر اساس بلنکن د پولند له حکومتي مشرانو سره د امنیتي مسایلو نه علاوه له هغه هیواد سره د متحده ایالاتو د بشري مرستو په باب هم وغږېده. پر روسیې باندې د متحده ایالاتو او لیدوزو هیوادونو لخوا د بندیزونو د لګولو په تعقیب په هغه هیواد کې ګڼ شمېر لیدوزو شرکتونو کاروبار په ټپه درېدلی. د امریکا د کمپیوټر جوړولو غټ شرکت مایکروسافټ د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې په روسیه کې د خپل مصنوعاتو پلورل او د خدماتو عرضه کول ځنډولي دي. همداشان د ایپل، ډیل او نایک کمپیوټري شرکتونو هم په روسیه کې د خپل فعالیتونو د ځنډولو اعلان وکړ. لبل خوا د رویټرز خبري اژانس د شنبه په ورځ د روسیې د حکومتي چارواکو په نقل قول ریپورت ورکړ چې پراخ هیواد باندې د لیدوزو هیوادونو لخوا لګول شوي بندیزونه به د ایران د اټومي پروګرام په باب موافقه ته رسیدل ستونزمن کی. ایران او روسیه دواړه په سیمه کې نږدې انډیوالان دي. د رویټرز خبري اژانس د ریپورت لمخه د ایتالیا چارواکو په هغه هواد کې د یو غش مېر بډایو روسی اولیګارشانو شخصي مانای غانی او یاچونه یا تفریحي کشتۍ غانی نیولې دي. د واشنگتن د هیل رسپانې د ریپورت لمخه د متحده ایالاتو د مهماتو د تیارولو یو غټ شرکت پر یوکران باندې د یو میلیون ډول ډول مرمۍ او د پلورلو اعلان کړی. د بی بی سی رادیو د ریپورت لمخه پرون د شنبه په ورځ د سربستان په پایتخت بلګراد کې په زورګونو روسی پلاوه سربانو د کرملین په ملاتړ مظاهره وکړه. د لندن د ډیلی میل ورځپاڼې د ریپورت سره سم د مکسیکو پولیسو د یو مسافر وړونکي سرویس د سامانونو د ایښودلو له ځای نه یو سل یو تنه غیر قانوني کډوال چې امریکا ته په قاچاقي توګه انتقالېدل راوویستل. د فرانسې د خبري اژانس ایجنسی فرانس پرس د ریپورت له مخې د میانمار یا برما پوځي چارواکو د میرمن آن سان سوچی په مشرۍ د راپرځول شوي ملکی حکومت د جلاوطن کابینې د ګڼ شمېر غړو تابعیت ختم کړی دی. تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نورای. د سایټ انټیلیجنس په نوم یو امریکایي اطلاعاتي شبکه د اسلامي دولت د ډلې یا داعش د خراسان د څنګې د یوې بیانې په حواله چې د اعماق خبري اژانس لاري خبره کړې ریپورت ورکړ چې د جمعې په ورځ د پېښور د قصه خوانې په بازار کې د شیعهګانو پر یوې امام بارګا باندې مرګانې برید یو افغان وکړ. درش په تکسان وژل شوی او شاوخوا د 200 کسان ټپین شوی دي. د داعش د خراسان څنګه دا کړی دا چې په افغانستان کې د طالبانو او په پاکستان کې د پاکستانی پاوز د کلکو امنیتی تدابیرو باوجود دوی کولای شي چې پر شیعهګانو باندې غټي حمله وکړي. پاکستانی چارواکو د شنبې په ورځ د بریدګر د تعقیبولو او نیولو ژمنه وکړه. د عامې روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د تېرې یوې اونۍ په موده کې د کورونا د کووید 19 وبایي ناروغۍ 1,316 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د محمد زکی احمدی په نوم یو افغان چې په افغانستان کې له امریکایي عسکرو سره کار کاو او تیر کال له امریکایي عسکرو سره یو ځای متحده ایالات ته راغلی و، د جمعې په ورځ د ځانګړو مراسمو په لړ کې د انډیانا د ایالت د ملي ګارډ په ځواکونو کې ځان شامل کړ او د دریو کالو د خدمت د دورې د سرته رسولو قرارداد یې لاسلیک کړ. او دا هم څو لنډ تازه خبرونه. پر روسیې باندې د متحده ایالاتو او لویدیځو هیوادونو لخوا د لګول شوو بندیزونو له امله د هغه هیواد هوایي شرکت ایرفلوټ د شنبې په ورځ خپل ټول نړیوال پروازونه وځنډول. په داسې حال کې چې د شمالي افریقا په جنگ ځپلي عربي هیواد لیبیا کې د جمعې په ورځ په ترابلس کې په یو وخت کې دوو مخالفو حکومتونو د وفاداری لوړه وکړه، د الجزیرې د تلویزیون د ریپورټ له مخې ملګرو ملتونو د دواړو خواوو ترمنځ د منځګړیتوب وړاندیز کړی دی. ایو ایرانی مامور ویلی دی چې لولدیز هوادون سره دغه هواد د اټومي پروګرام په باب په ویانا کې د مذاکرات په دوران کې د روسي د حکومت دا غوښتنه چې متحده ایالات باید تحریری تضمینونه ورکړي چې پر مسکو باندې لګول شوی بندیزونه با د روسي او ایران ترمنځ همکارۍ ته زیان نه رسي، ممکن چې مذاکرات ته نقصان ورسي. لبلې خوا برېټانی ویل دي چې له ایران سره د یو نوي توافقنامې لاسلیک کول نږدې شوی دي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي یا IAEA رئیس رافائل گروسی د جمعې په ورځ په تهران کې له ایراني چارواکو سره مذاکرات وکړل. د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین خبرداري ورکړې چې د یوکرين د فضائي قلمرو له پاسه به د نو فلای زون یا د پرواز د ممنوع سیمې اعلان د یوکرين په جنگ کې د مستقیم مداخله معنی ولري. پوتین دا خبرداري په داسې حال کې ورکو چې د روسي ځواکونو پروندو شنبه په ورځ د یوکرين پر دویم غټ ښار ماریپول باندې لسره تاروزي عملیات پیل کړل. په لزهاو زره خلک له دغه پر نفوذ ښار نه د تېښتې په حالت کې وو. د خبرونو پای.
د خزو نړیواله ورځ د خزو د بشري حقوقو او ازادیو هنداره، د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د میرمنو د شخصي او مدني خپلواکۍ وضعیت، په افغانستان کې میرمنو لونو خويندو او مایندو تور پیخي ستونزې، د خزو د ژوند داستان او د بریالیتوبونو بیان، دا ټول رپورټونه او مرکه د مارچ په اتمه د امریکا غاښان رادیو تلویزیون او ټولنیزو شبکو لاره. د خزو د نړیوالې ورځې په ویاړ د دې ځانګړي خبرونې لیدل او اوریدل مه هیروئ. د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست سراج الدین حقانی په لومړي ځل په یو غونډه کې د رسنیو په مخ راښکاره شو. ښاغلی حقانی ځینو رسنیو ته خپل مخ نه ښکاره کړو. ښاغلی حقانی امریکا د حکومت د پلټنې دی ویتر تعقیب لاندې اشخاصو په ډله کې دي. د بلې خوا طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال مولوی حنفی وایي حکومت 350,000 کسیز امنیتی ځواکونه جوړوي. په مکړی د اکرام شینواری رپورټ ته.
د طالبانو د اسلامي امارت د کورنۍ چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی د شنبه په ورځ د پولیسو اکاډمۍ د لسمې دورې د پیراغت یوې غونډې کې د ګډون پر مهال په لومړي ځل رسنیو په وړاندې راڅرګند شو. د کورنۍ چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی د پولیسو اکاډمۍ فارغانو ته وویل چې په لومړي ځل د دوی په غونډه کې د رسنیو په وړاندې راڅرګندېږي.
په نن وخت کې زموږ مسلکي قدرونه چې دي ډېر په یوه معنا باندې په تشویش او فکر او سوچ کې دي، ځانونه داسې بیگانه ښکاره کوي، خو موږ دوی ته اطمینان او ډاډ ورکوي چې تاسو د دغه ملک بچیان یې، د دغه ملک خدمت دا د موږ تاسو شریک وجیبه ده چې په دې ملک کې به د امنیت تامین چې موږ څنګه خپل ملت ته دنیا ته ژمنه ورکړې ده چې موږ ملک په چکم دای دی بل چا دپاره به تهدید نه وي او په مجموع کې به د خپل ملک مال سر او مال او جان ټولو حفاظت کوي. نن د تاسو په وجه باندې چې تاسو دغه اطمینان حاصل شي چې موږ د رسنیو په مخ کې ځانونه نه راښکاره کړي، د تاسو د باور د جوړولو د اعتماد د جوړولو دپاره خدای تعالی دغه افتخار او سعادت موږ ته مروبخو، تاسو ته مروبخو چې تاسو په مجلس او غونډه کې نن موږ په ښکاره د رسنیو په مخ کې راښکاره شوي.
سراج الدین حقانی نوم د حقانی شبکې د لوړ پوړي مشر په توګه د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د محدودیتونو په لیست کې شامل دی او د امریکا د متحده ایالاتو د فدرال تحقیقاتي ادارې ای بی آی د تعقیبونکو اشخاصو ډله کې هم شامل. افغانستان کې وخت د طالبانو اسلامي امارت رسیدلو وروسته خغلی حقانی د کورنۍ چارو وزارت د سرپرست په توګه کار کوي، خو هغه د مخ رسنیو ته خپل مخ نه ښکاره کوي او حتی ځینو بهرنیو رسنیو سره په مارکو کې هم مخ نه څرګند کړي. د پولیس اکاډمۍ چې پخوانی جمهوری ثابت کړي د کار په دوره کې تاسیس شوی، ځنې د پارغانو د پیراګت د لسمه دوره وه. په نږدې 300 پارغانو کې یو شمېر ښځې هم پارېږي شوې دي. سراج الدین حقانی په خپل وینا کې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خان د عمومي بخښنې پرمان په اړه خبرې وکړې، ویل چې دا په پرمان سیاسي پرمان نه، بلکې د دینی ارزښتونو پر اساس اعلان شوی و چې د طالبانو حکومت یې عملي کیدو ته لا هم ژمن دي. هم دې غونډې ته د طالبانو د اسلامي امارت د رئیس الوزرا مرستیال مولوی عبدالسلام حنفي په خپل وینا کې ویل چې حکومت یې په افغانستان کې د 350 پورې د امنیتي ځواک په جوړولو کار کوي.
امارت اسلامي افغانستان په خاطر تامین امنیت
خغلی حقانی ویل د افغانستان اسلامي امارت د افغانستان په جغرافیا کې د امنیت د ټینګېدو او د اسلامي ارزښتونو څخه د دفاع او د خاورې د خپل تمامیت څخه د دفاع په خاطر شاوخوا 350,000 کسیز امنیتي ځواک په پام کې نیولې دي. د پوځي چارو کارپو امین ځاځي د رسنیو په وړاندې په ډاډه زړه د طالبانو د اسلامي امارت د کورنۍ چارو د وزارت سرپرست سراج الدین حقانی د سرګندېدلو په اړه وایي چې خغلی حقانی د کورنۍ چارو د وزیر په توګه باید خپل ځواکونو ته ډاډ ورکړي.
ټول دی امارت اسلامي چارواکي د ولس سره باید مخامخ خبرې وکړي، خپل برنامه خپل پروګرامونه د دوی سره شریک شي او یو شفاف باید برخورد ولري او یو حسابدهي باید موجوده وي د ولس سره.
همداشان امین ځازي د 350,000 کسیز امنیتي ځواک د جوړېدو په اړه وایي چې په دومره شمېر د ځواک جوړېدل ډیرو پیسو او هم وخت اړتیا لري.
او موږ خو مجبور یو چې د اسلحه او کغه هوایي ځواک د اړوند د هوایي ځواک که هم نور صنوف موجود دي، د ځمکني قواو هم صنوف موجود دي. مونږ چون چې د امکانات لرو مونږ مجبور یو چې د یو غختلي هیواد سره پروتوکول او قراردادونه ولرو او د غونه مونږ وسلې واخلو او ځان اکمال کو.
امین ځازي وایي چې اوس مال د پولیس ځواک د جوړېدو امکان شته او دغه ځواک د نورو برخو بشپړېدل ځینو هیوادو سره د وسلو د برابرولو په برخه کې د تړونونو لاسلیک ته هم اړتیا لري.
د خزو نړیواله ورځ د خزو د بشري حقوقو او ازادیو هنداره، د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د میرمنو د شخصي او مدني خپلواکۍ وضعیت، په افغانستان کې میرمنو لونو خويندو او مایندو ته ورپېښې ستونزې، د خزو د ژوند داستان او د بریالیتوبونو بیان، دا ټول رپورټونه او مرکې د مارچ په اتمه د امریکا غا غاشان رادیو تلویزیون او ټولنیزو شبکو لارې. د خزو د نړیوالې ورځې په ویاړ د دې ځانګړې خبرونې لیدل او اوریدل مه هیروئ.
د ملګرو ملتونو بشري حقوقو شورا د جمعې په ورځ د رایو په غوښ اکثریت په اوکرين باندې د روسي نظامی يرغل وغندو او د روسي د تیری لامل په جنګ کې د بشري حقوقو او نړیوال قانون نه د سرغړونو په باب د تحقیقاتو لپاره د یو کمیشن د جوړولو پریکړه وکړه. په موخه د لیسا شلاین رپورټ ده.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د نړیواله شورا چې مرکز په جنیو کې ده، د 200 غړو له جملې نه 200 غړو د رایو په اکثریت د روسي د نظامی ارغل د غندلو قرارداد منزور کړ. څارونکو وایي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا پریکړه د کرملین لپاره یو غټه ناکامي ده او دا ښکاري چې روسیا په یوکرين باندې د پوځي ارغل نه وروسته په نړیواله کچه او څومره منځوي شوې ده. ایوازی روسی او افریقایی هیواد ایدتریا دغه قرارداد مخالفت وکاو. د روسی درې نږدې ملګری چین، کیوبا او وینزویلا چې فکر کې د روسی سره به ودرېږي ممتنه رای واچولې. بیلاروس یا سپین روسیا چې د روسی یو نږدې معتمد هیواد دی دغه شورا غړیتوب نه لري استازي وینا وکړله. د بیلاروس کونسلر اندری تارانډا په خپل وینا کې تور ولګو په داسې حال کې چې یو ګڼ شمېر لویدیز هیوادونه بیلاروس پر یوکرين باندې د نظامی ارغل لپاره د روسیې په ملاتړ کولو تورن کوي، خو صادقانه خبره دا ده چې دا پوښتنه باید وشي چې څوک ته دغه جنگ ورته لمنه وهي او پر لمبو باندې تیل غورځي. نوموړي ویل بیلاروس د جنگ سیمې ته نه وسلې استي او نه د کرایي عسکر او نه د بیلاروس د پوځ عسکر په یوکرين کې حضور لري، خو هغه د خپل ادعا د ثابتولو لپاره ثبوت وړاندې نه کړ. د بیلاروس د استازي د څرګندونو باوجود د نړۍ یو ګڼ شمېر اروپایي، آسیایي، افریقایي او د لاتینی امریکا د هیوادونو استازو په خپل ویناګانو کې پر یوکرين باندې د روسي د نظامی ارغل په کلکه غندنه وکړله. په جنیو کې د نړیوالو سازمانونو لپاره د متحده ایالاتو د حکومت استازي میرمن شیبا کراکر په خپل وینا کې ویل چې پر یوکرین باندې د روسیې تیری بې ځایه بې پلمې او له مخکې نه سنجول شوی و. نوموړي ویل چې وړکتونونو ماشومان هم په ښوونځیو کې له ډزو نه په امن کې نه دي.
With millions of civilian lives at stake, Ukrainian and non-Ukrainian alike, as Russian troops open fire on the streets,
داسې حال کې چې د کیف په سړکونو کې ډزې کوي او په پرنفسه علاقو کې د خلکو اوسېدو په ودانیو بمونه اچوي، کوچنیان او شاګردان په خپلو ښوونځیو کې په مرمیو ولي، د میلیونونو یوکرانیانو او غیر یوکرانی ملکیانو ژوند په خطر کې اچوي، نو باید چې د روسیې ځواکونو سره د دې شورا د خوا حساب او کتاب وشي.
توقودا چې د تحقیقاتو کمیسون به ډېر ژر په یوکران کې د بشري حقوقو او نړیوالو قوانینو د سرغړونو په باب اسناد او شواهد راجمع کړي چې په راتلونکي وخت کې به د تحقیقاتو لپاره ورنه استفاده کیږي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو
درنو اوریدونکو
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په نوو څپو خبريږي. په منځني صفه 1.2.0 په لنډو څپو 1.5.0 او 902.0 kHz د امریکا ژغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې یوناما مشر ډیبرا لاینز امنیت شورا ته وویل چې اوس د افغانستان اقتصاد ته پام اړول پکار دي، ځکه چې اوس هغوی داسې پړاو ته نږدې کیږي چې ډیر کاروبارونه به وتړل شي. پام وکړئ دې رپورټ ته.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي استازي ډیبرا لاینز چهارشنبه د دغه سازمان د امنیت شورا غونډه کې رپورت ورکړو چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو سازمانانو پر روان جمعي کې د افغانستان د 300 ولسوالو څخه په 390 ولسوالو کې نږدې 40 میلیون خلکو سره یو سمرستي کړې دي.
موږ د امریکا د خزانه وزارت لخوا د صادر شویو جوازونو هرکلی کوو او په ځانګړي توګه وروستي 40 عمومي جوازونه چې هدف یې د سوداګریزو او مالی فعالیتونو اسانتیا او د ټولو حکومتي ادارو سره کار کولو ته اجازه ورکول دي. دا یو لوی ګام دی، که څه هم د منشوي اشخاصو په اړه ځینې محدودیتونه اوس هم لاشته.
میرمن لاینز وویل هیلمندیشته چې د جمی تر ختمې دوبه بشري او اقتصادي نورین تر یو اندازې مدیریت کړلې شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا او نړیوالې ټولنې داسې مهال د افغانستان د بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې چې تازه په کابل او ځینو ولایتونو کې د طالبانو د کور په کور د تالاشو په اړه غبرګونونه راپورته شوي دي. د مدني ټولنې استازي مریم صافی د ملګرو ملتونو له امنیت شورا نه د افغانانو ښځو او نور لږکو د بشري حقونو او خوندي کولو غوښتنه وکړه.
The Security Council must ensure
امنیت شورا باید د یقیني کړی چې یوناما د جنسیتی مساوات او د خزو اقونو ته لمړی توپ ورکوي، د خزو اقونه خوندي او د غوی ونده خوندي کوي. تاسو به هیڅ څوک ونه لری چې دا خوندي کړی ترڅو د هیواد په عام او سیاسي ژوند کې خزي فعال ونده ونه لري.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د چارو سمبالونکو او دایمي استازي نصیر احمد فایق یو ځل بیا د افغانستان د پخوانی حکومت د یو شمیر لوړپوړو چارواکو د بانکي حسابونو او ملکیتونو په اړه د سیډنو غوښتنه وکړه.
دلته زه غواړم له تاسو څخه غوښتنه وکړم چې په افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي او ټول شمولیت د ترلاسه کولو لپاره د هر ډول بین الافغاني خبرو اترو لپاره مهرباني وکړئ. له هغه افغان اړخونو سره چې د افغانانو اعتبار، مشروعیت او ښه شهرت لري او هغه کسان چې په حقیقت کې د افغانستان د ملي ګټو استازیتوب کوي سره کار وکړئ.
په ملګری ملتونو کې د افغانستان د ډیپلوماټ دغه سرګندونې په داسې مهال رامخته کیږي چې د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د ځانګړي ادارې سیګار مشر جان سابکوویلی چې سیګار د هغو تورونو په اړه پلټنې کوي چې ویل کیږي پخوانی ولس مشر محمد اشرف غنی د اگست په 15مه له افغانستان څخه د وتلو پر مهال په میلیونو ډالري وډلې دي. اشرف غنی دغه تورونه په خوا لښې.
سپینی خبری دورځ په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینی خبری او د اوریدونکو نظرونه هر مخام د اتو بجونه تر نهو بجو پوری د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي چې اوس د پخوا په ستر د افغانستان سره مرسته نه کیږي او امکانات محدود دي، خو بیا هم هڅه کوي چې په مخدره موادو د روغ د درملنه جاری وساتي. زموږ همکار محمد ابراهیم مومند رپورټ را لګلې.
وخت د طالبانو لرسیدو وروسته که څه هم د معتادینو د راټولولو په برخه کې هڅه شوي، خو د عامه روغتیا وزارت وایي وست اتیاس سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالو مرستې غوښتنه نه دي لکه په خوا چې وي. د عامه روغتیا وزارت وایان محمد جاوید حجیر وایي چې وس محله دوی سره هغو مؤسسو او مالی تمویلونکو چې د عامه روغتیا وزارت سره د معتادینو په درملنه کې مرسته کوله خپلې مرستې او فعالیتونه ځنډولې دي.
غټ مشکل چې د فتن مونږ لرو د کوم مؤسسات یا کوم ډونرونه چې دغه بخش کې مونږ سره کار کول، متاسفانه دا ډونرونه اوس نشته دی. مونږ د بودیجې د کمښت په لحاظ مونږ لاس تر یو حده پورې د فتن بند دی.
د محمد جاوید حجیر په وینا د عامه روغتیا وزارت د معتادینو د جمع کولو په موخه د سوګن ځایونو د سروې وروسته سیال ټیمونه لیږي.
داخلی وزارت په مرسته در ټول بیا جمعواری کیږي او د کوم شفاخانه او کوم د تداوی مراکز چې موږ لرو دغه مراکز ته بیا راوړل کیږي. په دغه مراکزو کې موږ بیا د تداوی دوه سټیپونه لرو. هغه کسان چې دوی مشکل کم وي دوی ته په 15 ورځو کې دوی د ټریټمنټ ډیوریشن دی.
عامه روغتیا وزارت داسې مهال په کمو امکاناتو د معتادینو د درملنې وایي چې یوه نیمه کال درملنې وروسته احتیاط د معتادینو بیا ګرځېدل دي.
درې کاله مخکې ودان شفاخانه کې د تداوی شو ما کله چې راووتلم د بیکاري او روزګاری و روزګار نه و کار نه و بیرته بدن دې خراب انډیوالانو سره بیرته اخته شوم.
خو د روغتیا وزارت وایي چې له کورنیو چارو وزارت سره د تړونو مخې په ګډه کار کوي تر څو د نشه یي توکو د کرکیل او قاچاق مخه ونیسي او هم له کار او ټولنیزو چارو وزارت سره تړون لري چې روغدو کسانو ته د رغېدو وروسته کاري فرصتونه برابر کړي. که څه هم په افغانستان کې د معتادینو د کره شمیرنې لپاره نوې سروې په لاس کې نشته، خو د پخوانیو سروېګانو له مخې په افغانستان کې د معتادینو شمیره شاوخوا 3.5 میلیونه ښودل کیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې په منځنیو سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپې 1515 باندې واوري.
افغانستان کې د طالبانو د واکمنیدو نه وروسته موسیقي ډیره کمرنګ شوې ده. ګڼ شمیر افغان سندرغاړي او هنرمندان د هیواد نه وتلي دي. محلي سندرغاړي باچا خان او د هغه شاګردان پیښور ته تللي دي. باچا خان په پیښور کې په سبوخت او د طالب واکمنانو سره غوښتنې لري. په دې اړه زموږ همکاري مسکا صفای یو رپورټ را لېږلې.
50 کلن پاچا خان چې په پاچا خان لغماری مشهور دی، د لغمان نوموتی سیمایي سندرغاړ دی. پاچا خان پښتو سندرې وای او پخپلا هارمونیا غږوي. هغه وای چې طالبانو پر موسیقي بندیز ولګو او په دې توګه کاروبار ته زیان ورسید.
ستونزه په افغانستان کې ستونزه نه و، خو اسلامي حکومت موږ په خوشاله یو او په دغه موږ هنر لکه اجازه نه و. نو دا ونر خو موږ ونرمندان نو موږ ته اجازه تر اوسه نه و ما سر شوه کېده شي وشي دا بمنو و چې نه به کېږي، ځکه چې افغانستان دی د کې هر څه په ونرمن په کار دی، درته ما ګلکار په کار دی، نجار په کار دی، ټول افغانستان موږ هیڅ کوم تکلیف موږ ته نه و، نه موږ سره زیاتې شوی، نه چا موږ ته به خبر کړی، نه ویل کړی. خو دغه یو ستونزه و دی موږ چې موسیقي د مونږه بنده و، موسیقي وس ترستو صبر وکي.
شاوخوا 15 ورځې کیږي چې پاچا خان په خبر تراغله او کورنۍ په ننګرهار کې ترې پاتې. پاچا خان په 2000 روپیو کور کرایه کړي. د پاچا خان په وینا په پردیو هیوادونو کې هغه خوان او آیت نشته کوم چې خپل وطن کې وو.
په خوانې ویلي خپل وطن ګل وطن، بیا هم دا د مونږه خملک د مونږ سره عزت شته، خو کم ناز او نزاکت او مین او محبت چ په وطن کې و دلته سو بلدی گو وساول زنه و راغله ما نو دلته چ تر سو د ما خپل مشتریان پیدا کیږي د ما مینوال پیدا کیږي چې پاچا خان راغله نو په هم په ما باندې خو یو 15 شپږ میاشتې وخت تیریږي.
طالبان د اگست په 15مه کابل ته ننوتل او یو سرپرسته کابینه اعلان کړه. که څه هم چې طالب چارواکو د موسیقۍ په اړه رسمن څه ندی ویلي، خو ظاهرا پر موسیقۍ او یو شمیر هنري فعالیتونو بندیز لګیدل دي.
کورونا یو ساري ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور.
درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. جمهور رئیس جو بایدن له اوږده وخت نه د مطلق الاعلان لخوا دیموکراسیو ته مخامخ شوي ګواښ اندېښمن کړی دی چې غواړي خپل قدرت صادر کړي او په درسته نړۍ کې خپل نفوذ پراخه کړي. د قانون حاکمیت، د بشري حقوقو لپاره احترام، نوښتوب او سوکالي په خطر کې دي. د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د مخه د سنجول شوي ناپارولي ناحق او د یوکرین په باره کې د وحشیانه جنگ د وروستي او د بدنامه خطر مثال جمهور رئیس بایدن یاد کړ. د بهرنیو چارو وزیر انتونیو بلینکن د جنگ په جریان کې د بلې زر پیښیدونکې پیښې په باره کې خبرې وکړې. په قوانینو ولاړ بین المللي نظم چې په درسته نړۍ کې ثبات ساتي اصول دا دي چې یو هیواد بل هیواد سرحدونه په زور سره نشي بدلولی. اصول دا دي چې یو هیواد بل هیواد انتخابونه یا پالیسي نشي ډکټه کولی. په درسته نړۍ کې هیوادونو او سازمانونو چې روسیې د خپل بربند تیری او د اوکراین ملي حاکمیت څرګند بی اهمیته ګڼل وغندل، د امریکا سره د سختو بندیزونو په لګولو کې یو ځای شولو او د روسیې په باره کې د صادراتو کنټرول سخت. د ولسي چین جمهوریت یا پی آر سی، وینزویلا، شمالي کوریا، بیلاروس، کیوبا او ایران چې ټول استبدادي دولتونه دي د دوی سره یو ځای نه شولو. د دوی په ځای غوره کړه چې د ماسکو د حملې ملاتړ وکړي. جمهور رئیسانو پوتین او شی د خپلې ګډې اعلامې د خپرول نه څو هفتې وروسته د خپل شراکت حدود اعلان نه کړل. پی آر سی په پرله پسې توګه د روسیې حمله یرغل یاد نه کړ. د دې په ځای په امریکا او د دې په متحدینو او انډیوالانو باندې د روسیې د پارولو تور ولګاوه. پی آر سی په داسې وخت کې له روسیې نه د غنمو واردول تصویب کړل کله چې امریکا او متحدین یې په ګډه په روسیې باندې سخت اقتصادي بندیزونه له دې کبله لګوي چې د یوکرین نور یرغل ته دوام ورکوي. د بهرنیو چارو د وزارت ناتاق نیټ پرایس د روسیې او چین په نوو اړیکو خواشنی څرګنده کړه چې هدف ورنه په قوانینو ولاړ بین المللي نظم ته تاوان رسول دي چې په درسته نړۍ کې د سوکالۍ د نوې او بې سارې سطحې د څه باندې د اویا کالو په مهمه فیصله کوونکې نقطه کې ده. خاغلی پرایس ویلی روسیا او پی آر سی هم د نړۍ نظم غواړي، مګر دا داسې یو نظم ده چې تنگ نظری ده او په ژوره توګه به وي. جمهور رئیس بایدن په یوکرین باندې د روسیې د یرغل د غندلو په ترڅ کې ژمنه وکړه د کرملین او د دې د متحدینو لخوا پیشنهاد شوی نظم امریکا او هر چیرې هغه هیوادونه به چې آزادي خوښوي د خپل وسې پورې مخالفت وکړي. د وویلې د ډیموکراسۍ او مطلق العنانۍ ترمنځ په مجادله کې د خپلواکۍ او تسلط ترمنځ غلطي نه کوي، آزادي به جاری وي. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړ.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبري خبرونه واوریده. موږ تاسو